دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې زه اجمل اند شمشاد زدران په همکارۍ در سره يم. دوستانو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې له دې نه چې د ازادي رادیو مجلې ته ورشو خبرونه او څو ریپورټونه لرو، په مخکې د دې سات خبرونه ته تاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د یو ورځنی سفر په مقصد کابل ته ولاړ شي. په سمنګان ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې د یو کورلا موټر ټول سپاره وژل شوی دی، او د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه هغه څه غندلي چې دوی د امریکا لخوا د ځینو نړیوالو تړونونو د بدلون په اړه یو اړخیزې هڅې بولي. بشپړ خبرونه باورې. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د یو ورځنی سفر په مقصد کابل ته سي. د افغانستان او پاکستان مشرانو د خبرو د اجنډا مهمه برخه به د سولې خبرو ته د طالبانو په هڅولو کې د اسلام آباد همکاري وي. د جمهور ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رډیو ته ویل افغان حکومت هیله مند دی چې د دې سفر نتیجه به د کابل او اسلام آباد نږدې کیدل وي. ښاغلی مینپال وویل
موږ د تروریزم سره په مبارزه کې د سولې په پروسه کې د سیمه ییز همکاري په برخه کې د پاکستان سمدور
ولسمشر غنی تیره میاش ښاغلی عباسی ته رسمي بلنه ورکړه چې د دولتونو په کچه د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. په سمنګان ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې د یو کورلا موټر ټول سپاره وژل شوی. د سمنګان د پولیسو ویان منیر رحیمی ازادي رډیو ته ویل پیښه د پنځشنبه په ماښام هغه مهال وشوه چې یو کورلا ډوله موټر د سمنګان بغلان پر لاره له یو بارړون کلارې سره ټکر شو. نوموړي د پیښې علت د دواړو موټر چلوونکو بې احتیاطي او له ټاکلي اندازې زیات سرعت بللې. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي قوانینو نه مراعت ډېر کله د مرګونو ترافیکي پیښو سبب کیږي چې هر کال سلګونه قربانیان لري. د زابل ولایت د سلبستریز روختون د رغونې چاري پرون په مرکز کلات خار کې پیل شوې. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رډیو ته ویل چې د دې روختون له بشپړېدو سره به د زابل د مرکز او ولسوالیو د خلکو ستونزې تر یو حده پورې هواري شي.
دغه روختون په جوړېدو سره به نوي وسایل او امکانات هم په سیي برخه کې دا روختون ولري، او هغه د زابل د خلکو به یو څه هغه ضرورتونه ان شاء الله پوره کړي.
دا زابل سل بستری زروختون پر رغونه د امیر روغتیا وزارت له انکشافي بودیجې څخه 1.3 میلیون افغانۍ لګخ په پام کې دی او چارې به په دوو کلونو کې بشپړ شي. دا محل په زابل کې یو 50 بستری مرکزی روغتون شته چې د سیمه ایزو چارواکو په وینا کافی امکانات او تجهیزات نه لري. د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه هغه څه غندلي چې دوی د امریکا لخوا د ایران سره د اتومي موافقې د نړیوالې تودوخې تړون او د نړۍ د تجارتي اصولو په شمول د منل شوو تړونونو او موافقو په یو اړخیزه توګه بدلون بولي. د پنځشنبه په ورځ په مسکو کې د خپل چینایي سیال سره له خبرو وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې په هغه مسلو کې واضح عمل وکړي چې له ګڼو هیوادونو سره تړلي. نوموړي د بیلګې په توګه د ایران سره په 2015 کال کې شوی اتمي تړون یاد کړ چې امریکا پکې د بدلون غوښتن کې ده. په داسې حال کې چې د په وینا د تړون نور برخوال هیوادونه پرې قناعت لري. لاوروف د نړۍ د اقلیم په اړه هم شوې تړون ته اشاره وکړه چې د نړۍ 1.6 هیوادونو لاسلیک کړی، خو ولسمشر ټرمپ پکې د بدلون غوښتون کېده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل د دې له ډیپلوماسۍ سره هیڅ ارتباط نشته. دا په داسې حال کې د خپلو ګټو تحمیلول دي چې د نورو ګټې په بشپړه توګه له پامه غورځوي. د ایران په اړه ولسمشر ټرمپ له اروپایي پیاوړو هیوادونو برتانیې، فرانسې او جرمني چې د دې تړون له لاسلیک کوونکو دي غوښتي چې په دې توافق کې د په وینا سترې نیمګړتیاوې لري کړي کنه امریکا به له دې تړون څخه ووسي. اخوا سپینې ماڼۍ ویلي چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د لیدنې لپاره په راتلونکو اونیو کې واشنګټن ته سفر وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې هوګان ګیدلی پرون تایید کړ چې میرمن مرکل به امریکا ته سفر وکړي، خو نور جزئیات یې ورنه کړل. یو جګپوړي امریکایي چارواکي رویټرز خبري اژانس ویلي چې د امریکا او جرمني مشران به د روانې میاشتې په 20 نیټه سره وګوري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم په پام کې لري چې لمرمن مرکل څخه درې ورځې مخکې امریکا ته سفر وکړي او ولسمشر ترامپ سره وګوري. د جرمني او فرانسې مشان د مې د میاشتې له دولسمې څخه د ولسمشر ترامپ د ایران او بخې د جرمني او فرانسې مشان د مې د میاشتې له دولسمې څخه چې ولسمشر ترامپ د ایران او لویدیځ هیوادونو ترمنځ د ټومي موافقې د اسلام مهلت ټاکلې مخکې واشنگټن ته سي. فرانسې او جرمني چې د نورو قدرتونو ترڅنګ د موافقه لاسلیک کړې له متحده ایالاتو غواړي چې له دې موافقې ونوسي. ټویټر وایي د 2015 میلادي کال څخه د 2018 میلادي کال تر پایه پورې 1.1 میلیون هغه اکاونټونه تړلي چې د ترهګرۍ لپاره یې تبلیغات کول. ټویټر ادعا کوي چې دې اقدام د ټولنیزو شبکه په یو داسې ځای بدله کړې چې د خشونت د خپرولو د موادو لپاره مناسب ځای نه دی. ټویټر پرون په یو بیان کې ویل موږ د کلونو سخت کار د مثبت او مهم اغېز دوام ګورو چې زموږ سایټ د هغو لپاره چې ترهګري تبلیغول غواړي په نام مناسب ځای بدل کړی او په نتیجه کې پاسیات دن کې توګه دا ډول فعالیتونه له ټویټر څخه په لری کېدو دي. ټویټر او نورې ټولنیز شبکې په زیاتې دن کې توګه په ټوله نړۍ کې د حکومت تر فشار لاندې دي څو په خپل ویب پاڼو کې د وسلواله او نور هغه کسانو په اړه چې د تاوتریخوالي څخه د ډکو بریدونو غوښتنه کوي اقدامات وکړي او د تبلیغاتو مخه ونیسي. او برتانیا پرون په بحرین کې د ویډې په پرانیستو سره له څلور لسیز وروسته په منځني ختیځ کې لومړنۍ دایمي اډه پرانیسته. برتانیا به د دې اړې ترلاسه کولو سره د نړیوالې بارشلانې په دې مهمه سیمه کې پیاوړی حضور ولري. د بحرین په مینا سلمان بندر کې د برتانیا په سمندري پوځي اډه کې به د سلطنتي سمندري ځواکونو شاوخوا 1500 سرتیری دیروي. برتانیا د پوځ چارواکي وایي چې برتانوي ځواکونه به له دې وروسته وکولای شي چې په خلیج کې د اوږدې مودې لپاره پوځي عملیات وکړي او همدارس د کښتیو لپاره به د انجینرۍ او لوژستیکي ملاتړ خدمات ترسره کړي. د برتانیا د پوځي ځواکونو یو جګپوړي قمندان ویلي چې د برتانیا هدف په سیمه کې د سمندري امنیت ټینګول دي. په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو اډه هم ځای پر ځای ده. سموګاګلا اساده رادیو ناوړي دوستانو لکه مخکې مو چول د دې خبرونې زیاته برخه د اساده رادیو مجلې ته څنګهل شوې ده، خو مخکې تر هغه څو ریپورتونه لرو. ټاکل شوې ده چې د پاکستان صدر اعظم نن په یو رسمي سفر کابل ته ولاړ شي. شاهد خاقان عباسی کابل ته لتلوي و ورځ مخکې په پاکستان کې د افراطي وسلوالو د پټنځایونو د موجودیت په اړه د کابل او واشنگتن تورونه رد کړل. وی ویل هغه ډلې چې په پاکستان کې ترهګري حملې کوي په افغانستان کې دی ردي. ولسمشر اشرف غني تیره میاشت دولتونو په کچ د خبرو لپاره د پاکستان صدر اعظم ته د کابل د سفر بلنه ورکړې وه. احمد تکل په دې اړه جزئیات لري.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی کابل ته لدی پیغام سره سفر کوي چې هغه وسلوال چې په افغانستان کې نامنی جوړوي په پاکستان کې پټنځایونه نه لري. خاغلی عباسی پرون په اسلام آباد کې د تروریزم ضد یوې نړیوالې غونډې ته په وینا کې وویل چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین په پاکستان کې مرکزونه نه لري، بلکې برعکس د پاکستانی طالبانو پټنځایونه د په وینا په افغانستان کې دي.
We do not accept the narrative that there are any sanctuaries in Pakistan which result in instability.
موږ دا روایت نه منو چې په پاکستان کې بداسې پټنځایو نه وي چې په افغانستان کې د بے ثباتۍ باعث شي. دا حقیقت نه لري. اصلا نن رښتیا خبره ده چې حقیقت برعکس دی. هغه کسان چې په پاکستان کې د ترهګرۍ فعالیتونه کوي په افغانستان کې ډیر دي. د اوسنی وضعیت حقیقت هم ده دی او موږ باید له همدې حقیقت سره مقابله وکړو. د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه د جمهوری ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی لڅ ویلو ډډه وکړه، خو افغان چارواکو له دې مخکې ویلي چې د افغانستان د وسلوالو مخالفینو پټنځایونه په پاکستان کې دي. متحده ایالاتو هم د روان کال په پایل کې اعلان وکړ چې پاکستان ته امنیتي مرستې تر هغه وخته ځنډوي چې اسلام آباد د طالبانو حقانی شبکې او نورو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. خو د پاکستان حکومت د دې ډلو د ملاتړ تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په لاره کې خورا زیات قربانۍ ورکړي دي. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم به کابل ته د خپل یو ورځني سفر په ترڅ کې له ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره وګوري. د دې خبرو د اجنډا مهمه برخه به د سولې خبرو ته د طالبانو په هڅولو کې د پاکستان همکاري وي. د کابل په هنتون استاد د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانگزای وایي چې کابل ته د شاهد خاقان عباسي سفر به د دوه حکومتونو ترمنځ د خبرو پیلوي، خو ښاغلی ستانگزي ازادي رادیو ته ویل چې ښایي دا خبره مطلوبه نتیجه ورنکړي.
د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې ډیر عمیق وطن وجود لري او دا وطن ستراتیژیک وطن ده. فکر وکوم چې پاکستان په خپل ستراتیژي کې کوم خاص بدلون راوړي. د پاکستان موخه له داسې حرکات او داسې مذاکراتو نه یوازې ځان ژغورل دي له هغه نړیوال فشار په تېره بیا د امریکې د متحده ایالاتو له فشار څخه.
ولسمشر غنی نږدې درې اونۍ مخکې د پاکستان صدر اعظم ته رسمي بلنه ورکړه چې د دوو دولتونو ترمنځ د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. کابل ته د ښاغلي عباسي د سفر په درشل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر پاکستان تور ولګاوه چې د کونړ ولایت په دنګام ولسوالۍ کې هوایی حمله کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پانه کې وویل د حمله د افغانستان پر ارضي تمامیت او ملي حاکمیت څرګند تیری دی. د خبر پانه لمخې د بریټ چې د چهارشنبه ورځې په مخام وشو زیات مالی زیانونه اړولې دي. افغان چارواکو په تیرو کلونو کې هم د پاکستان پر پاوځ تور لګولای چې د افغانستان په ختیز او په تیر په کونړ ولایت کې د توپونو او توغندیو ډزې کړې دي.
و موردل چې د پاکستان صدر اعظم پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته ویل د ترهګرو مشان په افغانستان کې دي او په پاکستان کې نشته. کابل ته تر سفر یو ورځ مخکې د شاهد خاقان عباسي دا خبره به د دواړو هیوادونو د مشرانو پر نننیو خبرو ساغیز وکړي. د پښتون احمد شیبر د ولسمشر اشرف غنی لمرسیال ویان د وخان مینپال سره د مرکې په پایل کې کړي. خاغلی مینپال په جواب کې وویل
د افغانستان د حکومت غوښتنې مشخصې دي او هغه د کابل په پروسه کې اعلان کړلې پټاګه کړلې. زموږ تمه دا ده چې د دولت په دولت له پاکستان سره د خبرو په دغه نوي پړاو کې وکولای شو هغو ستونزو ته چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ راولاړې شوي دي د حل یوه معقوله لاره ورته ولټوو. نو موږ د تروریزم سره په مبارزه کې د سولې په پروسه کې د سیمه ییزې همکاري په برخه کې د پاکستان تمه درو چې په دې برخه کې همکاري.
بله مینپال صاحب، کفرزن دې سفر ګټه ونکړه او د افغانستان د حکومت غشتنې د پاکستان سره زمونه منلې، افغانستان به څه وکړي؟
نو دا به د لیدنو پر مهال باندې معلومه شي. اوس مخکې له وخت یې چې موږ په دې اړه باندې قضاوت وکړو، پریکړه وکړو، ولې د خبرو په جریان کې، د مذاکراتو په جریان کې کله چې مذاکرات پیلې دي په همدې مخه باندې پیلې دي چې موږ د روانو ستونزو ته د حل یوه لار پیدا
کړو. ارګ د شاهد خاقان عباسي سفر ته هیله مند دی.
زموږ تمام دا شی لدې ملاقات او لدې سفر څخه وکولای شو دواړو هیوادونو د دواړو هیوادونو د روابطو د شکولو لپاره ګټه پورته.
دا ولسمشر محمد اشرف غنی دا ویان مرستیال دا وخان مینپال و چې تاسو ورسره کابل ته دا پاکستان دا صدر اعظم دا نننی ټاکل شوی سفر پاړه مرکا وری دا ټاکل شوی دا پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان نن په داسې حال کې کابل ته سفر وکړي چې په کونړ باندې د پاکستان د پوز لخوا د توغندیو بریدونو او همدارنګه په دنګام ولسوالۍ د پاکستاني الوتکو بمباریو د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندرې راپورته کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې پر سرحدي سیمو باندې د پاکستان وروستۍ حملې غندلې دي او د افغانستان پر مځکنۍ بشپړتیا تیرې بللې دي. بل کونړ څخه زموږ خبريال په ریپورت کې وایي چې پاکستان د دانګام پر ولسوالۍ د درنو توپونو په سلګونو ګولۍ وورولي او څلور ځلې د دې هیواد هلیکوپټري د دانګام خاورې ته داخله شوې او بمباري کړې ده. په اړه یې د روحلان وري ریپورت اورو. ورپسې د ساده رادیو مجله خبريږي.
د دانګام یو تن اوسیدونکو د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د تیرو لسو ورځو د پاکستان پوز هر ورځ د درنو توپونو په سلګونو ګولۍ راولي او نن سهار د پاکستانی ځواکونو هلیکاپټرو هم د دوی سیمه بمبار کړی دی.
یو څلور ځله راوځي تینځه څلور کله هلیکاپټر وی او یو ځل ګنټه بمبارې کاوه خبر ابرو پرون جټیانو کله و نن هلیکاپټر وی ټول
بارډر نه دی خو به انتهای دی خو بر اوسه 2000 کیلومتر مزل دی تر څه مزل دی کاو تو څنګه خو به انتهای دی زیاتې د سرګول سره او ترې په مال سره او لیټه کاند او کدی بارډر دی وانه مړ او کې دا دونه بمباری وکړه چې ځنګل منګلې ولا خرابې شلې.
هغه وای د پاکستانی او توپچی او هوایي بریدونو په وجه غنو خلکو خپل آباد کورونه پریخي او په نږدې ځایونو کې خپلوانو کره اړولې دي. د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم هم ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانی هوایي ځواکونو هلیکاپټرې د دانګام حریم کې داخلي شوي او بمباری کړې ده.
سهار اته بجې یو ځل بیا د پاکستاني نظامیانو هلیکاپټرې د پرزي کرښې نه دي خورا اوښتي. دانګام ولسوالۍ د شهیدانو سره ساحه کې بمبار کړی دی. بېرته تللي خو د تلفاتو پاره ساحه لري. دلته د تلفاتو پاره معلومات نشته. کلته بانډې دي او د خلکو فکري کورونه زیات نشته. د څلېرې ساعتونو کې د شپږ سوه نه بره شپږ سوه واتیا پورې مرمۍ په دانګام باندې یوازې په دانګام باندې راغلي ته ورنږدې شو. یو ماشومه پکې ټپي ده.
مصمم وایي کومې کورنۍ چې د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کېږي د هغوی د دقیق شمیر معلومولو او مرستو کولو د پاره دانګام ته د سروې ډلې تللې دي.
تر اوسه پورې کوم معلومات مونږ ترلاسه کړي په دې اونۍ کې د 300 نه زیات کورنۍ یوازې په دانګام کې بې ځایه شوي. هلته د سروې ټیمونه هم تللي ولسوالۍ ته چې څو د کورنۍ سروې کې او د لومړنۍ مرستې ورته ورسېږي.
د کونړ پر خاوره د پاکستاني ځواکونو توپچی او هوایي بریدونه په داسې حال کې زیات شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترینګلو حالاتو سمولو لپاره د پلاو تګ راتګ پیل شوی او هیله ده چې سبا د جمعې په ورځ د پاکستان لومړی وزیر کابل ته سفر وکړي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ ل ننګرهار او کندهار څخه دوه ادبي راپورونه چمتو کړي. په هنر جاج کې کندوز ستللی یو او هلته مولا ګل رحیم نیازمن څخه د کندوز اوسنۍ فرهنګي وضعیت پوښتله.
نو ټول خلک د کال په اوږدو کې هم دغه څو ورځو ته منتظر دي چې د ودرې پسرلی شي دوی به میلې کوي.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر دوست محمد دوست سره د هغه په فن غږیږو.
هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور او عقل چیرې وو د زړه به مې منله سترګورم په ټولي کې د همزولو هسي خپل پاچایم.
په زرپانه کې بل لند کیسه نتخي واوري.
چاودي چاودي ګوتی په سرو اننګورا کش کړی د ګوتو په اوګدو اوګدو چاودونو کې د څو شی بوله لپاره بے وسو اوکو زایونی.
په ادب جام کې به د شیخ تیمن د ژوند احوال واخلو.
دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو لسیمه یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ.
او په ورخمین خیال کې به کورنۍ ته د یو سرتیری لیک په شاعرانه ژبه واوري. زما خوږی محبوبې څلورو میاشتو ماش می هم راغله. ټول روپۍ می دي ساتلې جیب کې. یوازې سل افغانۍ می مصرف کړي ورنه او په هغو باندې می ځان ته بیرغه خسته. په پیل کې له فرشتي مرسل څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د بهاري پونوم د انزورګرۍ آثار نندارتون پرانستل شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري په ملي نګارستان کې د بهاري د انزورګرۍ آثار نندارتون پرانست. په دې نندارتون کې د یو شمیر مشرانو په ګډون د ځوانو هنرمندانو د انزورګرۍ، خطاطۍ، رسامۍ او د میناتوري آثار نندارې ته وړاندې شوې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست د دې ترڅنګ چې د دغه نندارتون د هنرمندانو کړنې وستایلې زیاته یې کړه چې هنرمندان باید لا زیاتې هڅې وکړي چې په ځان ډډه ولګوي او که چیرې په ځان ډډه ونه لګوي پرمختګ او ترقی نه کوي. پوهان باوري ټینګار وکړ چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هنرمندانو په خدمت کې دی او د نندارتونونو په جوړولو کې له هغوی سره همکاري کوي. د نندارتون د پرانیستلو په بهیر کې د ملي تیاتر د هنرمندانو لخوا تمثیلي پارچې او د موسیقي د روزنې ریاست د هنرمندانو په واسطه د موسیقي پارچې او سندرې اجرا شوې. په په بهرنی هیوادونو کې افغان فرهنګي تشیل ستونزو سره مخ دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي او اداري چارو رئیسانو سره په کتنه کې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي تشو د ستونزو یادونه وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د افغان فرهنګي تشو ستونزې دي وڅېړل شي او د حال په مخابله بهرنیو چارو وزارت سره په شریکه اقدام وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي چارو رئیس توری علی غیاسی ویل چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي تشو د ستونزو د حل کولو او هغوی ته د یو لړ اسانتیاو د برابرولو او په بهرنیو هیوادونو کې د کوربه هیوادونو په موافقه د افغانستان د یو شمیر سفارتونو په چوکاټ کې د فرهنګي تشو د بستونو د جوړولو په باب هڅې پیل کړي دي. دغه راز په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د دې ترڅنګ د په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي تشو د ستونزو د لرې کولو په خاطر د فرهنګي تشو د بودیجې د تامینولو په خاطر د بهرنیو چارو وزارت په همغږۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د مالی وزارت ته یو وړاندیز وړاندې شي. تیره پنجشنبه د هیواد په ختیځ ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره وشوه. په یادې میلې او مشاعرې کې چې د هیواد له بېلابېلو ولایتو ورته لیکوالان او شاعران راغلي وو، په کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه او نظمونه ویل. د ننګرهار والی ګلاب منګل د یادې دودیزې میلې او مشاعرې د ارزښت سربیره شاعران د سولې او امن لپاره د شعرونو لیکلو ته راوبلل او زیاته یې کړه چې شاعر د ټولنې د فکر سمونکی دی. په ټولنیزو او علمي چارو کې د ولسمشر ستر سلاکار پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون وایي چې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره اوږد تاریخ لري چې دغه میلې او مشاعرې نه په تقلید د هیواد په یو شمیر نور ولایتو کې هم دا ډول مشاعرې جوړې شوې دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د نوي کال پر رسیدا سره یو مشاعره جوړ شوې و. په دغه لوی پسرلنی مشاعره کې د کندهار ترڅنګ د هیواد د دولسو بیلابیلو ولایتونو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی و. په غونډه کې د وینا او شعرونو ډیره برخه د سولې پر ارزښت او اړتیا ورټوله وه. په کندهار کې زموږ همکار صادق رښتینی دغې غونډې ته ورغلی او له غونډې راپور برابر کړی.
دلته له جګړې دردیدلي خلک د سولې لپاره د پسرلي تازګي او ښکلاوي پر نیک پال نیسي.
د خوشرنګو په چیرو کې پسرلي، د خوشرنګو په چیرو کې پسرلي، لکه ویچې پسپېدو کې پسرلي، په مستۍ کې ځان راچوي لغرو.
دغه لوی غونډه او پسرلنی مشاعره چې د کندهار ښار څخه لري په پنجبای ولسوالۍ کې جوړ شوی و، د هیواد د دولسو ولایتونو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی و. د غونډې ټولو ویناوالو د سولې په اړه د ولسمشر د نوي طرحې هرکلی وکړ او دا د طالبانو لپاره غوره فرصت وباله.
زموږ هغه مخالف لوري چې په بهانه باندې اړخ و بدو ته ولاړ دي او هغه همیشه دلته توپک او سلاته لاس کړی دي، دا اوس خمه وازنی هله دا چرش د مذاکرات د لارې د خبرو د لارې څخه د خپل کشالی ته د حل لارې پیدا کی.
یو تاسو چې زموږ په ټولنه کې ستا هغه د شار او ولسوالیو یا کلیو ترمنځ فاصله ده، دغه فاصله زموږ په ټولنه کې خورا ډیر ستونزې زیږولې دي او زموږ د جګړې غوښنه برخه د ولسوالیو څخه ده. نو دا ځکه ده چې په ولسوالیو کې هنري او فرهنګي پروګرامونه نه جوړ شوي.
د غونډې تر تحلیل برخې وروسته مشاعره پیل شوه. د مشاعرې ډیره برخه د جنگونو څخه د نفرت او د سولې پر شعرونو ورټوله وه.
اوس به څوک جنډۍ کړي پورته د خاټول په سره لمن کې، اوس به څوک جنډۍ کړي پورته د خاټول په سره لمن کې، سخی جان زخمی زخمی دی، لال زار په وینو سور دی، ته له هوسایې ستړی، زه یم له ستړیا ستړی، ته هم وایه زه هم وایم، څوک به وي تر ما ستړی.
دل توس غمونه دی خوشی کلی کی نشکاری، شکلی گلابونه او ریدی کلی کی نشکاری.
د غونډې او مشاعرې ورستی برخه موسیقي ته ځانګړې شوې وه چې د کندهار محلي سندرغاړو د شپې تر ناوخته د مینې او سولې په اړه سندرې وویلې.
کندهار یم کندهار یم نړۍ دوه تن پیدا دی، ژوند وانه سلا سلا
لیکوال سیډون کې او شاعر استاد عبد الله بختانی خدمتگار چې 13 میاشتې ورپېخې ناروغي لامل لدی نړۍ وکوچید او په میراث کې لسلو زیات تخلیقي او تحقیقي آثار پریخودل. په ننګرهار کې د ټولنیز پرمختګ ټولنې یاد غونډه جوړه کړې. په ننګرهار کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد غونډې ته ورغلې او لغونډې راپور برابر کړې.
د لیکوال شاعر سیډون کې او ژباړن استاد عبد الله بختانی خدمتگار په یاد د غونډه د 13/4 بورس په جلال آباد کې جوړه شوې و چې ګڼو لیکوالو پکې د ارواښاد بختانی په ادبي او فرهنګي خدمتونو خپل تاثرات شریک کړل. د ټولنیز پرمختګ ټولنې یو تن مسول برهان الدین سیرت د دغه یادغونډې په اړه وایي، د غونډې له جوړېدو یې موخه دا وه چې د ارواښاد بختانی افکار ځوان نسل ته ورسوي.
د دغه غونډې په اوږدو کې د استادانو له لورې د استاد بختانی د ژوند د مختلفو پړاوونو نه به یادونه کیږي او په پای کې به موږ د دې غونډې ځینې وړاندیزونه چې یو سیډنیز مرکز او یا هم ننګرهار پوهنتون کتابتون د استاد عبدالله خدمتگار بختانی په نامه ونومول شي.
استاد محمد اسف سمیم ارواښاد بختانی د استاد ولفت او مولانا قیم الدین خادم د افکارو په رڼا کې د فخری افغان باچا خان د لارې لاروی وباله.
استاد بختانی د علمی ژوند د مثلث درې ځلې او زما د مطالعې په نتیجه کې دا دی چې په لومړي ځل چې دی د ادب ډګر ته راننوتو، هغه د استاد الفت په هڅونه دې ډګر ته راننوتو او د هغه ملي او ادبي حیثیت ورباندې ډېر اثر وپرېسته او د دې سره د اړیکو په نتیجه کې چې هماغه وخت د ویښو زلمیانو په 15 کال کې دغه نهضت بنسټ کېده، هلته د استاد خادم سره د اړیکې ټینګې شوې. باچا خان د فکر لاروی شو، نو د ده علمي حیثیت او فرهنګي او سیاسي ملي منغري د دریو پښو نه جوړ.
د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواری وویل چې د پوهنې ریاست به یو خونځی د ارواښاد بختانی په نوم ونوموي.
ارواښاد عبدالله بختانی صاحب معرف لپاره هم ډېر کار کړی دی، خو تر ټولو مهمه لا ده چې خلک یې لوست زده کولو ته هڅولي دي. دوی به ډېر سفرونه کول، کلو او بانډو ته واچته چې تللی دی، هلته یې خلکو ته د معرف او د زده کړې ارزښت بیان کړی چې دا ډېره مهمه خبره ده. نو دې دپاره چې د دې دا حق ادا شوی وي، پوهنې ریاست وپتله چې د دوی په هغه ټاټوبي کې سر رود ولسوالۍ کې یو ښوونځی د ده په نوم باندې ونومول شي او همدارنګه کم انځورتون چې معرف ریاست په نظر کې لري په نږدې راتلونکي کې د معرف د خدمتګارانو او معرف پالانو په هغه کې به هم د ارواښاد بختانی انځور یو ځانګړی ځای ولري.
ارواښاد استاد عبدالله بختانی خدمتګار د 1904 لمریز کال د چنګاښ په 10 نیټه د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ بختان کلي کې زیږېدلی و. د خپل ژوند په اوږدو کې تر سلو زیات کتابونه خپاره کړي، یو شمیر ناچاپه پاتې شول. لاربی او روسی ژبو یې پښتو ته کتابونه راژباړلي. اوږده کلونه یې د افغانستان په مطبوعاتو کې بېلابېلې دندې ترسره کړي او د ژوند تر پایه یې قلم چلولو چې د 1906 لمریز کال د کپ په 15 نیټه په کابل کې د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ او د کپ په 6 نیټه چې د 2018 کال د فروری له 15 نیټې سره برابره وه د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ اړوند خپلې پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
په افغانستان کې د پسرلنۍ میلو او مشاعرو ځانګړي ځایونه شته. که د نارنج ګل میله او مشاعره په ننګرهار کې کیږي، نو هلمند بیا د هلمند سیند، میدان وردګ بیا د مڼې ګل او نورې سیمې بیا ځانګړي میلې او مشاعرې لري. په هنر جاج کې کندوز ولایت تللی یو، هلته د اودان دښته په ریدي ګلونو پوښل شوې ده. موږ د کندوز له یو فرهنګیالي لیکوال او ژورنالیست ګل رحیم یزمن سره د اودان دښتې فرهنګي میلو، ریدي ګل مشاعرې او اوسنی فرهنګي وضعیت جاج اخلو.
هنر جاج.
نیازمن صاحب، دا اوس موږ کوم ځای ته راغلي یو؟
دا د کندوز ولایت دی او د شیرخان بندر او کندوز ښار ترمنځ دغه هواره پرته دښته ده چې د دښتې اودان په نامه باندې یادیږي. دغه ساحه بیا د کندوز د ښاریانو د میلازای دی، خاص کر بیا په پسرلی کې. دا اوس تاسو ګورئ دا هلکان دي، توپ ډنډه کوي، څوک کرکټ کوي، څوک چا دیک باندې کړه ده چا یو څو چا بل څو د کورنۍ سره راغلي څو د یارانو دوستانو سره راغلي بس د قندوزیانو امدغه یو میاش یا دو میاشتې د میلیزه امدغه داودان دخته ده د دین علاوه به نور د قندوز خلک د میلیزه نه لري ک شنه ساحه ده پارکونه دی هغه یا غصب شوی یا پکې کورونه جوړ شوی نو ټول خلک د کال په اوږدو کې امدغه څو ورځې ته منتظری چې ته ودرې پسرلی شي دوی به میلې کوي
دغه د اودان دخته ته تا ویل چې امدغه دو میاشتې ته خلک راځي روسله دوه میاشتو دا به تخړیږي کسنګ
دا دخته بیا خړی دغه واخه چې وس شنه دی دغه زیړ ګلان چې وس رټو کیدلی دا یو څو ورځې یو څو میاشتې دغه واخی دا غینه روسته دی کې بیا صرف میګی چری رمی پکې او دغه شپانه او رمی نور بیا پدې کې څوک نه لیدل کیږي
دلته د ګلانو پاړه کنه یو خدغه زیړ ګلان دی لدی ورو سبه کوم ګل دلته پیدا کی
دغه زیړ ګلان د خود پسرلی په لومړیو کې راښنه کی د دې عمر ډیر کم دی شاید یو هفته دغه ګلان دوام وکي دا غینه روسته بیا په د حمل د 15 مینه روسته د سور تر 15 یا تقریبا تر اخیرو پورې د ریدی ګل دلته راټوکیږي په دغه دختو کې
د ریدی ګل پاړه خو تاسو ته د ریدی ګل مشاعره کوي کنه
او د ریدی ګل
مشاعره پاړه راځوي دا دلته په دې دخته کې کوي چې سره ګلان راټوکیږي په دغه وخت کې
من وخت نا وخت دغه مشاعره زیات بدلو کله چې ګورو حالات ته چې سم دي امنیت دي بیا من په دختو کې دغه میلې کواغه ساحه چې دغه ګلان پکې به هدا ډیر دي د اسقلان ساحه ده من ګلته خپل ونیزي مشاعره هم کوو کله کله دغه ونیزو مشاعره د پاره مروزو او په غریدې ګلانو کې مشاعره کوي ترڅو چې د ګلان وي او دا غینه علاوه د میلې د پاره بغیر د دینه چې یا ونیزه مشاعره یا غټه ریدی ګل مشاعره د عادي یعنی دغه مشاعره نه پرته د سیو فوق العاده غونډیم نیسو دغه میله د پاره دلته راځو او میله کوو او مشاعره
کوي مزل مزل سړی کړی دغه کاندې د څه شي دی
دلته ما مخ یادونه وکړه چې د وړی په موسم کې چې هوا ګرمه وي دلته رمی چری دغه واخه چې وچوي میګی ته استفاده کوي او هغه خوري دغه وچ واخه خوري بیا په ځینو ځایونو کې دغه دخته تقسیم تقسیم د هر څوک خپل ساحه پیژني چې دغه زما څړ زیاده هغه د پلاني څړ زیاده کله چې جمی کې واره وشي دغه شپانه یا دغه رمو والا راځي د غزینی د دخته کني دخته کني د کی وغټه کنده جوړی بیا دغه د دخته واره راټولی په دې کنده کې یا چې تخته کوي د پاسه په ګرځي او دغه د پاسه بیا پلاستیکا چي او خاور په چي چې دغه ویلی نشي دته یو پېپی خي کله چې دوی په وړي کې راشي بیا غ پېپ راخکار کوي او هغه ته یو بوشکک دی دغه وب دغه واوره چې د زمکه د حرارت په وجه باندې ویلی کیږي دغه څاڅکی څاڅکی په مغه لوخي کې تويږي او دوی بیا د مغه وبونه استفاده کوي
د منسکي ور کم پلاستیک ورته چي کنه بي پلاستیکا
او پلاستیک ورته چي چاغه وب سفر او زی او دغه واوره جذب نشي نو په همدې خاطر باندې د غزيني زین چې تاسو ګورئ بیا په دې کې امغه د وبو د پاره خپل ترتیبات نیولې ځکه په وړي کې بدلت د وبور رسول ګراني او د څخاکو بنه پیدا کیږي نو دوی د هم دینه استفاده کوي ځکه ته بیا زینس زینه چې سوري سوري خو د شپانه ور سره تر امغه وخت پورې دلته ترڅو چې د دوی رمی دلته کله چې دلته دا واخه خلاص شي بیا دوی د دې ځنځي بدخشان ته او غرونو ته خيځي یالته بیا واخه شني اغه واخه چې ختميږي جمعي کیږي او دوی د جمعي بیرتل ترازي د دغه دخت د دې وچ وخونه دوی د جمعي د پاره می استفاده کوي دا خلک راټولي جمع کوي او بیا په جمعي کې
رموته کندوز کې یو شمېر امنیتي ستونزې راولاړې شوې دغه امنیتي ستونزې د اودان د دخت په اغه فرهنګي میلو د تناسب باندې څومره اغیز کړي
امنیت د کندوز د میلو د پاره یو ساده او دغه نه امنی چې اوس رامزده شوی په دغه میلو باندې دا تاثیر کړی دی چې اوس دلته خلک په ډاډه زړه نشي راتلی هغه کورنۍ چې بدل تر راتلی هم اوس یو ډول ډار حس کوي. بل په دخته کې دلته دولتي مامورین راځي، د کورنۍ سره راځي، یا په ځینې وخت کې پولیس راځي، هغه څوک چې په دولت کې کار کوي. نو د دولت مخالفینو هم کله کله دغه دښتو ته سر راښکاره کوي چې ګواکې دوی خپل هدف ترلاسه کړي. خو په همدې خاطر باندې چې د مخالفینو د دغه کار مخه ونیول شي، بیا دولتي چارواکو ته د جمعې په ورځ باندې پولیس ګمارلي، هغوی په دښته کې ګزمه کوي تر څو د دغه خلک ډاډه واوسي، او دوی د کال دغه څو ورځې چې دلته دا دښته شنه د دغې نه خوند واخلي.
سږ کال هم د ریدي ګل د مشاعرې لپاره څه پلان دی؟ آیا همدغلته په دغه اودان دښته کې به یې کوئ چې ریدي ګلان را وغوړي که نه؟
نو سږ کال ګورو، که چیرته حالات سم وو ممکن په دښته کې مشاعره وکړو، او که چیرته حالات سم نه وو بیا نو مجبور عملته د پونس په ښار کې یو ځای کې ورته ترتیبات ونیسو. خو هر کال چې موږ مشاعره کړې ده، د هغې نه پرته چې مشاعره وشي، بیا که ځینې ملګري غواړي، هغه ملګري چې د نورو ولایتونو نه راغلي، هغه میلې دپاره راشي، دښتې ته چکر ووهي.
د ریدي ګل مشاعرې یادونه وشوه، دلته د فرهنګي وضعیت اوس څنګه دی؟ د کندوز په خاص ډول فرهنګي کړۍ څنګه دي؟ امنیتي وضعیت په کوم تاثیر کړی؟
کم د سر کسان چې موږ سره وو، د هغوی کې ځینې لاړه نورو ولایتونو ته، او ځینې چې پاتې دي هغوی هغه خپل کار ته جریان ورکړی، هغوی دغه فرهنګي کارونه ځنډولي نه دي. خو یو څه منفي اغیزې په دې کړی چې د مینوالو او هغه کسان چې هغوی د شعر او شاعرۍ او د ادب سره مینه درلوده، هغوی هم یو څه کم شوي دي. پخوا به چې موږ ونیزې مشاعرې کولې تقریبا دیرش کسه، پنځه دیرش کسه، داسې به موږ سره په ونیزو مشاعرو کې مینوال ناست، ولې اوس هغه شمېر یو څه راکم شوی دی، پنځلس کسه، شل کسه.
خو نو نیازمند صاحب، ما دا خو ډېر مزله موږ په دغه د اودان دښتې کې دوه کیلومتره خو به تللي، نو بېرته به لاړ شو. او هغه ګلاجان استاد یو سروکې ویلی وو چې ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببو جان له جوړو،
وردیا ګلا ګلا ریدیا ببو جان له جوړو مای، ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببو جان له جوړو مای، ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببو جان له جوړو مای. سودمن بنشی کور تول مرزاری
وران می د خیالاتو ترتیبات دی دل تخنیم ورک رانه د ژوند ټول امکانات تی دل تخنیم توای چې پاتیشا او پاتیشا غرمه وکا زوایم چې زم مشکلات تی دل تخنیم د فنکار نه نه برخه کې مو د همدغه بیتونو ل شاعر لیکوال او ژورنالیست دوست محمد دوست سره د هغه په فن خبري کړي. دوست وایي چې ل شاعرې موخه خپل ارمانونو ته جواب ورکول دي.
فنکار
هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري، هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري، دوست همیش ساتلی مقدس نزاکتونه. د فنکار دا برخه د همدغه بیت له خالق خغلی دوست محمد دوست سره برابرو. دوست صاحب سړي مشهر کول راشي
مننه. مبو صاحب کور مو ودان سي بلنه مراکل.
دوست صاحب ولی شیر لیکي
مننه. زه په دې عقیده یم چې زما شاعري هم داسې د خی هیڅ پیغام نه لري. زه غواړم خپل ارمانونو ته ژبه ورکړم، زه غواړم خپل احساسات له نورو سره شریک کړم. زما په شعر کې ما پیغام نشته دی، خی نه، خو هغه څه چې زما خپلې تجربې دي هغه شریکول غواړم. دا خی د نویوالی غینې ما داوی نه کوم، خو خی هغه اوریدونکو یا لستونکو ته نوی چې زمانه پیژنی یا مثلا زماره تجربه نوی خبر، نو زه پکې خپل ارمانونه رانغاړم او دغه مې یو هدف دی.
ستاسو د خبرې په دوام چې تاسو ویل چې زه غواړم خپل ارمان تجربه ورکم او خپل تجربه شریک کړم، لومړنۍ تجربه لومړنۍ ارمان دی څه ډول په شعر کې راون غخته وړاندې دی؟
یاد مې شي هغه وخت د مکتب د ښوونځي یو زده کوونکی وم، خلکو به شعرونه وایه یا به مثلا د شاعرانو ځینو کلیوالو ملګرو سره مې پیژندل، زما نه مشرانو. دې تر څنګ یو د وزیرو شاعرانه بنډار په نوم باندې یو مشاعره کېده، هلته به ورتلو. نو داسې یو احساس یې ماته راکړ. بیا نو هغه وخت کې د منظومو د نظم یو قالب داسې و چې زه پکې څه ولیکم او هغه غزل و، ډېر پکې برالی هم نه وم او ډېر ښه هم نه و، خو توانېدلی ځکه وم چې ماته خوند راکړی او شاید چا ته نوي ورکړی و، همدغه زما د خپل ځان بریالیتوب ګاڼه.
هغه وخت کې هلته تاسو سره مشران شاعران هم وو، اجملاندو دې ته ورته نور مشران شاعران، د هغوی هڅونه او د هغوی کار له تاسو سره څومره؟
ولې نه، کله به م چې له هغو سره مخ کېدو، خصوصا اجملاند زما استاد دی، ما ته املا اجملاند ښودلې ده زما په استادانو کې، ځکه راځي چې ډېر کلونه یې د تورې دړې مخ ته ناشوه یم او ده راته پرې تورې لیکلې دي، ما ته یې د کیسې ژبه ښودلې ده، ما ته یې د شعر ژبه ښودلې په وروستیو کې، ولې لارښوونې راته. نو اول کې چې موږ هغه وخت په لیکلوس نه پوهېدو، نو د براته وی چې تاسې کیسیز ادبیات ولولئ او په دې کې داستاني ادبیات چې په دې کې تاسې کوی شئ ډېر پرمختګ وکړئ، مثلا لیکو لوس ته که یو ما رښتیا هماغه د آن صاحب لارښوونې تعقیب کړې، او زه ته مننه کوم او دوام ورته کوم.
داسې ویل کېږي اکثره ادبپوهان په دې عقیده دي چې وایي دا د شاعر پوستکی ډېر نازک وي، او حتی یو نیم لکه ګرینډل خو وي چې شاعر هیڅ پوستکی نه لري، ځکه د ټولنې هغه ټول حساسیتونه ټول نزاکتونه ډېر په اسانۍ سره دی حس کولی شي. بیا هر یو شاعر چې د غزانت یو ځانګړي تګلار لري، ځینی حساسیتونه ځینی نزاکتونه نسبت نورو ته ډیر په اسانۍ دی حس کولای شي، هغه کوم نزاکتونه دي چې تاسو ډیر زر او په اسانۍ حس کولای شي او تاسو په شعر تاثیر کړي؟
و به وایم چې زه په خپل شعرونو کې تر ډیره هغه څه ته اولیت ورکوم یا هغه څه راته خوند راکوي چې هغه تجربه زما وی خود نور سره شریکم. کوم وایم چې مستاد خبرې په تایید چې شاعر د ټولنې د نور وګړونو ډیر اساس وي، ارڅ چې ګوري دغه پاړه باندې زر فکرم کوي او خی زری منظومم کی وسار شیته د چا فکر نه وراوړي دی عادي وګړي. کله کله کتا شی وی کنه چې خلینه دی وتلی یو باید د لسته چې کاش د مالک نه وګوره. شاعر څومره حساس دی ترته مخ کی اماغه تجربه چې خپل دی خپل اگر اخیستې ده او تا ته ارمان در وستو چې کاش کې د ما تر د مخ کی کړه وي، نو تجربه شریکې دی. خو شاعر په ارڅ کې اساس دی، زما اساس یې باندې ځینو مسایلو سره
دوسر زه خپل په دې عقیده يم چې د شاعرۍ لپاره ز چوکاټ ډیر اهمیت نور کوم، که څه هم چوکاټ ته خو اړتیا شته چې باید مونږ وړاندې کړو، خو دا کپار چوکاټ کې ماته دا ډیره مهمه نه وي. اکثره وخت کاغذ آزاد نظم چوکاټي کې د غزل چوکاټي کې د مصنوعي چوکاټي کو ورته نور چوکاټونه وي، خو چې په کوم برخه کې ملاس بر شو شعر لیکم هم دا شنور کې دي چې یو شمې لیکوالان مستقبل باندې په دغه برخه کې نظر څه دی چوکاټ ته پام ډیر کې؟
بالکل زه خپلم پام دغه خدای مو چې شعر خو محتوا ده او دا نور قالبونه یا مثلا چوکاټونو سره زما کار نشته، زما خپل احساس ده که په غزل کې راځي که په شعر پر نظم یا کافیوال نظم کې راځي که په آزاد نظم کې راځي زیر اخلم، زه ډیر دې طرفدار نه یم. غزل کې خی مثلا ځکه غزل جولای شي دا ډیر تنګ ده ولې نظم آزاد ده. زه کیسې کوم هغه په غزل کې نشم کړ او دا راته به نظم کې خوند راکړي.
تو سب زه غواړم په دې وخت کې اوریدونکو هم ډیر په تلوسه کې چې تاسو نظم واوري یا دې غزل واوري. او مخکې چې کله ته پروګرام تراتلی ته ماته ویل چې ما یو نوې نظم لیکلې.
بالکل.
او زه غواړم دا نظم ته ماته ډکلمکه ځکه ته خو په ډکلمکه هم ځانګړې استعداد لري.
مننه قربان مشم. کاش کې بیا هغه کلونو ته ورسون شم چې پکې زه د رادیو یو خبريال وم. خای هیڅ نوم خدام یې اوریدلې چې زه ډیرو ظلمکیو ته ایډیال وم. هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور و وقل چیرې و د زړه به مې منله سترګورم په ټولي کې د همزولو هسې خپله پاچایي مې پې کوله. ما وراوما لډیرو اندېښنونه له پوهنتون او له راډیو سره مې کارو چې زما له مفکورې سره به جوړو که به و څومره بې لارې زما یارو. خبریالوم خو د داسې یو راډیو چې د ویرجنو خبرو کیسه کې نه وه خپرول به یې د مینې آیاتونه د ګناه د کفارو کیسه کې نه وه. زه په خپله هنجره باندې پاچا وم شرنګول به مې ښه مست مست غزلونه د راډیو هر اورېدونکي ته خواږه وو. زما له خولې نه راوتلي څو لفظونه په دې ښار کې به چې هر لوري ته تلمه را سره به و په لاس کې کتابونه هغه دا د هغه سترګې چې وراوړي اورېدل به مې له شانه آوازونه. تا ته یاد شي ګرانې زه څومره مغرورم په کیسه کې نه د پیر نه د فخیروم. سرشاري و زلمیتوب و لیونتوب و زه په خپلو احساساتو کې راګیروم. په راډیو کې په یاغي هلک مشهوروم خدا خوا په زرګونو خلکو ګرانوم. له پنځوسو جنکو سره مې تارو چلوونکی چې د ستورو د کاروانوم. خو یوازې یوه ته مې انتخاب کړی چې خواره واره هر څه به مې راټول شي. لیونۍ تا هم په نیمه لار کې پرېښوم ما خوی کنه چې زړه به مې راټول شي. کاشکې بیا هغو کلونو ته ورستون شم چې زارۍ راته په چغو چغو وکړې او زه شین شم په کړس کړس درته خاندم درته وایم ټلیفون راته ونه کړې.
کیسیز ادبیات د ټولنې امر وان په ډیر اسانۍ سره بدلولې شي. نو د زرپانی په ننې پانه کې وګمج بارخیل لنډ کیسه نتکې راوروي.
زرپانا نتکې د شپې خاموشي په خوري دوه سپوږمې خپل نیم داغ داغ مخ چې دې داغونې ښکلا نور هم یو په دوه کړې وه ښکاره کړې وو. د ورېځو هم زړه ډک ډک کېده غوښتل یې چې ښې غټې غټې اوښکې تویې کړي او په دې خپلو بېوسو اوښکو دا ټول کائنات لامده کړي. اسما پاس اسمان ته کتل. اسمان ته په کتو کتو کې خپل تیر دور ته لاړه بېخي لکه د لیونو بې حاله شوه. سترګې رډې د اسمان په لور نیولې وې لکه چې د خپل نیمګړی ژوند کیسه آسمان ته کوي. هغه ته د بی ژبې آسمان خپل خواخوږی ښکارېده. پسرو اننګوي سپینو ملغلرو د گریوان په لور لارې جوړې کړې وې. د آسمان سترګې هم د اوښکو ډکې وې خو آسمان نه ژړل. آسمان یوازې د اسما د بی وزلې ننداره کوله. د کور نه بهر یې د چا د پښو آواز واورېد. یو دم را په خود شوه. چاودی چاودی گوتی پسرو اننګو را کش کړی. د گوتو په اوګدو اوګدو چاودونو کې د څو شیبو لپاره بې وسو اوښکو ځای ونیو. خپل زور شین ټکرایې په سر را سم کړ. غوښتل یې چې لاټین بل کړي خو څه یې په زړه کې را وګرځېدل. تیله یې ووهه او د ور په لور روانه شوه. ورته بلانه ورسېدلې چې دروازه یې وټکېده. زړه یې له ډېرې ویرې پسینه کې پټو پونه شو، خو څه یې کړی وای، مجبوره وه چې دروازه خلاصه کړي. آصف چې دا وخت بدنو خو کلونه وو، د خپل خواږه ماشومتوب په لیونی خوب ویده و. اسما لکه د لیونو په څیر بیرته خپل کټ ته ستنه شوه. آصف یې ژر ژر ښکل کړ او خپلې سینې پورې یې جوخت ونیو. دروازه بیا هم ټکېده. اسما په کټ کې کېناسته، له ډېرې ویرې سترګې رډې د دروازې په طرف نیولې وې. په ذهن کې یې په یوه شیبه کې ډېرو فکرونو منډې را منډې وکړې. اسما ځان ته په خیرو پیل وکړ، یا الله د دې ژوند نه خو ماته مرګ ښه دی، زه څومره بې وسه یم، څومره بې کسه، دا زمانه څومره ناترسه ده، د دې ځای د انسانانو په سینو کې زړونه نشته. نورې یې خبرې په ژړا کې ورکې شوې او لکه د ماشوم په څیر سلګو پسې واخیسته. اوس باران هم یو څه زور اخیستی و، داسې ورته برېښېده لکه آسمان چې له دې سره په غم کې ځان شریک ګڼي. آسما داسې په ژړا کې ډوبه وه چې هر څه یې له یاده وتلي وو. آسمان ته یې په ډېره بې وسۍ کتل او ژړل یې. اوس یې د یوازیتوب احساس بیخي ختم شوی و، ځکه دې او آسمان دواړه په شریکه ژړل. اوس ورته ځان او آسمان یو رنګه بدبخته ښکارېده، لکه دا چې آسمان ته د خپل تېر ژوند کیسه کوي او هغه هم د خپل بې وسۍ اظهار یوازې په خپلو اوښکو کوي. د باران په دې اوږدې شېبې کې د دروازې درزا هم بنده شوه، خو باران هم ټول کائنات په خپلو بې وسو اوښکو تر کړی وو. د ځمکې زړه هم د آسمان د دې بې دریغه ژړا له لاسه خوړین شو. آسما هم په لمدو جامو کې د خړو وریځو لاندې د یوه نامعلوم برخلیک په تمه ناسته وه. د وریځو لمن هم په راټولېدو وه. سپوږمۍ یو ځل بیا خپل نیم مخ راښکاره کړ، خو دا ځل سپوږمۍ هغسې ښکلی نه ښکارېده. دا ځل یې په څېره کې غم له ورایه ښکارېده، لکه چې دی هم د اسما د ژوند دردناکه کیسه اورېدلې وي. ښه ساعت بلا نه و تېر چې دروازه یو ځل بیا وټکېده. دا ځل د پخوا په څېر ورو ورو نه وه، بلکې دومره په زوره وه تا به ویل چې دروازه را ماتوي. د دروازې د درزا سره د اسما زړه یو ځل بیا په درزا شروع وکړ. روحیات یې وبایلل، رنګ یې تک ژړ شو، د لاسونو او پښو څخه یې سا وخته. د کوټې په طرف په کاواکو ګامونو روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې بېرته له کوټې راووته. په لاس کې یو څه نیولي وو. د دروازې په طرف په ګړندیو ګامونو روانه وه. دروازه هماغسې درزېده. مخکې له دې چې اسما دروازه خلاصه کړي، بیا د خپل زوی د کټ په طرف لاړه. څو ځله یې ټینګ ټینګ په دواړو مخونو ښکل کړ. څو شېبې یې له سینې پورې ټینګ نیولی وو او ژړل یې. آصف یې په غېږ کې وخوځېد. په خوبوړي انداز یې مور ته غږ کړ. اسما هم په سلګو سلګو ورته د خپل شتون احساس ورکړ. د دروازې درزا سات په سات زیاتېده. اسما د وروستي ځل لپاره خپل زوی ته ښه په زیر زیر وکتل او د دروازې په لور روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې د کور په دې بې وسه او بې زبانه چاردیوالۍ کې یوه دردناکه کړکه پورته شوه. له کړکې سره سم دروازه هم راماته شوه. یوازې دوه پټ مخې را ننوتل. ژر ژر یې د اسما په مخ لاسونه ووهل، بیا یې لاسونه هم راپورته کړل. تر مړوندونو پورې یې ولیدل، خو هغه څه چې دوی یې په لټه کې وو هغه یې ونه لیدل. وړاندې یې د کټونو په طرف لاړل. په یوه کټ کې ماشوم پروت و او په بل کټ کې یوه زړه توشکچه او یو اوږد بالښت ایښی و. د لوړ قد او اوږدو څڼو خاوند بالښت چپ کړ. له ځانه سره وبونګېده، د بالښت د لاندې یو څه پراته و چې هغه یې راواخیستل.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د شیخ تیمن د ژوند احوال اخلو. دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ تیمن کاکړ. شیخ تیمن کاکړ د کاکړ نیکزوی د پښتنو له پخوانو یو شاعرانو څخه دی چې د پټي خزاني مؤلف د احوال او اشعار د شیخ بستان بړیڅ له بستان یو لیات څخه رانقل کوي. دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ.
او هلته میشت شو چې اولاده یې اوس هم په غور کېشته او په تیمنی قبیلې پورې اړه لري. په خپله تیمن زاهد او عابد سړی و، کله کله به له غوره ګوب ته تلو او د خپل پلار کاکړ لیدنه به یې کوله. په غور کې دی په کوچران کې اوسېده چې د غور جنوبي برخه ده او د زمینداور شمالي شرقي خواته پرته ده، او مورخانو هم کوجران یا کوجران لیکلی دی. د بستان یولیا په روایت کې چې پټي خزانې را نقل کړی دی، شیخ تیمن کاکړ د علاؤالدین خان حسین سام معاصر و چې د دې پاچا د سلطنت وخت 1550 حدودو کې دی او د همدغه پاچا په عصر کې په کوجران کې وفات شوی دی. د پټي خزانې مولف وایي چې زما پلار داود خان په بستان یولیا کې د شیخ تیمن دغه شعر لوستلی و او ما له خپل پلاره واورېده چې دا شعر په پښتو قدیمو اشعارو کې ښه عشقي نښه ده. د وزن، الفاظو او کلماتو له پلوه خالص او سوچا پښتو شعر ګاڼه شي. شعر یې په دې ډول دی: گهیز رڼا د لمر خپره سوا، گهیز رڼا د لمر خپره سوا، زما پر کور د ویر ناره سوا، د بیلتون ورځ توره تیاره سوا، غږ سو ناڅاپه چې بیلتون راغی. زړه مې له دې ویرنې شین دی، زړه مې له دې ویرنې شین دی، په ژړا ژاړم څه ناورین دی، زرغون له اوښو مې سادین دی، په نول نولېږم چې ناخون راغی. نه به بیا یم، نه به بیا راسی، نه به تیاره شپه زما رڼا سي، نه به بیا یم، نه به بیا راسی، نه به تیاره شپه زما رڼا سي، نه به شاهی راته پخلا سي، بیلیږي پیرې اوس ته یون راغی. د څښتن پار دی چې هیر مې نه کړي، اغلی مخ چې په یا نه کړي، اوربل دې پریښوی واته کړي، پر ما د بل ور کړاوند راغی، پر ما د بل ور کړاوند راغی.
شعر د پیغام او مفکورې تر څنګ هغه نازک او عاطفي تړون دی چې په احساساتو ژر تاثیر کوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر سرتیری د جنگ په سره میدان کې خپلې شیرینې ته لیک لیکي. یو عسکر د جنگ په سره میدان کې خپل محبوب ته دا لیک لیکلی. یو عسکر د جنگ په سره میدان کې خپل محبوب ته دا لیک لیکلی: زما خوږی محبوبې، پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي، ډېره موده وشوه چې له تانه لرې یم. زما خوږی محبوبې، پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي، ډېره موده وشوه چې له تانه لرې یم. نه دې احوال راځي، نه دې خبرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دې سندرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دې سندرې اورم. مخکې به ژر ژر راتلم، خدا ځل وځنډېدم، او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري. خدا ځل وځنډېدم او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري. ویل یې چې دوه میاشتې به نور دلته یو تر څو چې جنگ وګټو. خو ته تشویش مه کوه، خو ته تشویش مه کوه، شته د وسله دلته یو، په حوصله دلته یو، او جنگ به هم وګټو. زما خوږې محبوبې، زما خوږې محبوبې، څلور میاشتو ماش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې د ساتلي جیب کې، یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه. زما خوږې محبوبې، څلور میاشتو ماش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې د ساتلي جیب کې، یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه، او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ اخیستی. نو چې کله درغلم، نو چې کله درغلم، د قرضدارو هر پیغور به خلاص کړو، د ګلالۍ توړۍ ټول پور به خلاص کړو. رښتیا به څنګه ده، رښتیا ابې څنګه ده؟ زما سلام پر وایا، وایا چې زر راځما، او بیخی روغ جوړی ما کوچنی حلق څنګه دی کوچنی حلق څنګه دی په سر کلی دی ورته چرګ حلال کړ ګوره سختی م کوه زموږ خو یو زوی دی خوږې ډیر پام پې کوه او دادا ته وایه چې جومات ته یې وړي غوټۍ خورکۍ څنګه ده غوټۍ خورکۍ څنګه ده زما له خوا یې ښکل کړه او ورته وایه چې